द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه درته وایم. دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د مارچ درېمه نیټه ده. وخت په پښتونخوا کې د سهار 8:30 بجې، په افغانستان کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د مارچ د 2 نیټې د شپې 10:30 بجې دي. دا خبرونه د فبیا هم زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم او د خبرونې پروډوسر منزه شهید ده. د نیمه غنټه دی ورسته سهارنې خبري خبرونه ته مهر کلای کوم. لمړی پام وکړی د خبرونو سرټکیته. د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استادو تر دوه ورځې ځند ورسته پرون بیا ناشته کړي او تمه ده چې نن هم خبري په قطر کې دوام ولري. د هند او پاکستان د نشټو په ترڅ کې د پاکستان پوځ ویلي د هند ځواکونو په ډزو کې د پاکستان دوه پوځي سرتیري او سره دوه ملکی وګړي وژل شوی او ملګرو ملتونو د بلجیم په سر شار برسلز کې د مارچ له 12 تر 14 پورې و غونډه رابللې چې په شام کې د بشري کړکیچ د مخنیوي او بشري مرستو لپاره یو ګډ پلان پکې جوړ کړی. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو استادو تر دوه ورځې ځنډ ورسته پرون بیا په قطر کې ناشته کړي او تمه ده چې نن هم خبرې دوام ولري. د پرونیو خبرو په اړه تر اوسه رسنیو ته رسمي او بشپړ معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو ځینو سرچینو ویلي ټینګار یې بیا هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د اوربند په اړه یې خبرې نه دي کړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین امریکا غږ ته ویلي له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې له افغان حکومت سره د ذکراتو ایجنډا شامل نه ده. شاهین ویلي خبرې به تر هغه وخت روانې وي چې دواړه لوري کومې نتیجې ته نه وي رسیدلي. په قطر کې د روانو خبرو په اړه د افغان حکومت تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو پرون د افغانستان په خوست ولایت کې شاوخوا 200 ښځو یوه غونډه کړې او غوښتنه یې کړې چې وسلوال طالبان دې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د تیرې ناستې غونډې دا ځل هم په دې اړه هم خبرې شوي دي چې که بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي نو طالبان به دا باور ورکوي چې د خپل هیواد خاوره به د نورو هیوادونو په ضد د ترهګرۍ لپاره کارولو ته نه پرېږدي. د پاکستان پوځ ویلي په لاین آف کنټرول باندې د هندي ځواکونو په ډزو د پاکستان دوه پوځي سرتیري او ورسره دوه ملکی وګړي وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR تیره ورځ د دغو نښتو تفصیل وړاندې کړی او ویلي دي د هند پوځ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په ناکیال سیکټر کې د پاکستان په پوځ او عامو خلکو ډزې کړې دي. د پاکستان پوځ دعوه کړې په ځوابي ډزو کې د هند پوځي پوستې تباه کړې او تر 15 پورې هندي عسکرو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده، خو هند لا تر دې دمه د خپلو عسکرو او پوځي چک پوسټونو د زیان په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان په ګډون د پاکستان په پښتونخوا او بلوچستان کې وروستیو بارانونو او واورو ځینې لارې بندې کړي او لږ تر لږه 15 تنه مړه کړي دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په د تخیلو کې د ګڼ باران په نتیجه کې د یو کور پرېوتو له کبله درې ماشومان مړه شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي ټپي شوي کسان یې د میرانشاه روغتون ته رسولي دي. د شمالي او جنوبي وزیرستان رزمک، مکین، شوال او په ځینو نورو سیمو کې د واورو ورېدو له کبله لارې هم بندې شوي دي. په کورمه کې هم تېره شپه د بارانونو له بل د یو کور د بام لویدو په پیښه کې یو ماشوم مړ شوی دی. د بلوچستان په زیاتره برخو کې هم د باران او پر غرونو د واورو ورېدو لړۍ روانه ده چې له امله په چمن کې د یو کور د نړېدو په پیښه کې یو ماشوم مړ شوی دی. بل لور ته د افغانستان په کندهار ولایت کې هم له وړمې شپې راهیسې د ګڼو بارانونو په نتیجه کې سیلابونو لس تنه مړه کړي دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیم پخلا امریکا غږ ته وویل دغه کسان د کندهار ښار په لویه ویاله، دامان او سپین بولدک ولسوالیو کې مړه شوي دي. ملګری ملتونه وایي په شام کې 6.2 میلیونه خلک د جګړو له امله په خپل هیواد کې بې کوره دي. وایي په دې هیواد کې 12.5 میلیونه خلک بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د شام تر 80% هم ډیر وګړي د فقر یا غربت تر کرښه لاندې ژوند کوي او له زیاتې بېوزلۍ سره مخ دي. ملګرو ملتونو د بلجیم په سر شار برسلز کې د مارچ له 12 تر 14 نیټې پورې یوه غونډه رابللې چې د شام د بشري کړکیچ د مخنیوي لپاره یو ګډ پلان پکې جوړ کړي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو ځانګړی عدالت د سخت دریز مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوي او د هغه د ځینو نورو ملګرو عدالتي ریمانډ د روانې میاشتې تر 16 نیټې پورې غځولی دی. د لاهور عدالت دغه فیصله تیره ورځ د نوموړي په ضد د لګېدلو تورونو د یوې قضیې د اورونې په مهال کړې. پر خادم رضوي او د هغه پر ملګرو د پارونکو ویناو، د شر او فساد خورولو، د ریاست په ضد د خلکو د راپارولو او د ریاست ضد ویناو تورونه لګول شوي دي. او وروستی خبر دا چې په امریکا کې میشت یو پاکستانی عالم او د سند د جامشورو پوهنتون پخوانی د فلسفې د څانګې استاد 46 کلن جاوید بوټو په ډزو وژل شوی دی. ښاغلی بوټو د امریکا ژغ د اردو څانګې د کارکونکي نفیسې هودبای د ژوند ملګری و. دا پیښه د جمعې په سهار د واشنگټن ډی سي په ختیځه سیمه کې د جاوید بوټو کور ته نږدې شوې ده. پولیس وایي د هلمن جارډن په نوم یو 45 کلن تن د هغه د وژنې په تور نیولی دی. د وژنې علت یې تر اوسه نه دی څرګند، خو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي تورن تن د جاوید بټو څنګلوری و او پخوا هم د قتل په پیښو کې تورن شوی دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا ژغ ډیوا ریډیو وروستۍ سهارنۍ خبرې خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې ځینې رپورټونه درته لرو. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د افغان سولې په اړه پرون بیا خبرې شوې او رپورټونه وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو سرچینې وایي چې طالبانو بیا هم یوازې د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او د طالبانو استازو تر دوه ورځنی ځنډ وروسته پرون بیا ناسته کړې او تمه ده چې نن یې هم خبرې دوام ولري. د پرونیو خبرو په اړه تر اوسه رسنیو ته رسمي او بشپړ معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو ځینو سرچینو ویلي ټینګار یې بیا هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو و او د اوربند په اړه یې خبرې نه دي کړې. د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر د روانو خبرو تر دوه ورځنی ځنډ مخکې هیله څرګنده کړې وه چې خبرې یې مثبت لور ته روانې دي. خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی وه چې د قطر د خبرو تر څنګ په کابل کې د یوې ملي ډلې په جوړېدو کې هم پرمختګ شوی چې له طالبانو سره بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان د ګاونډي او سیمه ییزو هیوادونو، پاکستان، ایران، چین، ترکیه او روس سفرونه هم وکړل چې مقصد یې له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو په اړه د هغوی مرسته ترلاسه کول وو، خو طالبانو لا هم تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه رضامندي نه ده ښکاره کړې. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین امریکا ژغ ته ویلي له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې له افغان حکومت سره د مذاکراتو ایجنډا شامل نه ده. طالبانو ویلي له امریکا سره د خبرو لومړیتوب یې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي. تر هغه وروسته به له افغان حکومت سره خپل منځي شخړه د خبرو له لارې حل کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له امریکایي استازو سره د روانو خبرو په نتیجه کې به کوم تړون وسي که څنګه، د طالبانو د قطر دفتر ویاند سهیل شاهین ویلي خبرې پر لپسې روانې دي خو لا بشپړې نه دي. وایي خبرې به یې تر هغه وخته روانې وي چې دواړه لوري کومې نتیجې ته نه وي رسېدلي. په قطر کې د روانو خبرو په اړه د افغان حکومت تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو پرون د افغانستان په خوست ولایت کې شاوخوا 200 ښځو یوه غونډه کړې او غوښتنه یې کړې چې وسلوال طالبان دې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. دغو افغانو ښځو په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی، خو وایي د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه هم له پامه نه غورځول کېږي او په دې خبرو کې باید د ښځو حقوق او ازادي وساتل شي. د افغانستان او پاکستان د چارو مبصره شمیله چودری وایي د پاکستان د امنیتي ادارو مشران له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو خوشحاله دي. میرمن چودری د نیو امریکا په څیړنیز مرکز کې په یو بحث کې وویل د پاکستان امنیتي ادارو د افغانستان لپاره خپله تګلاره نه ده بدله کړې او غواړي طالبان د افغانستان په راتلونکي حکومت کې د هغوی ګټې خوندي کړي. د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د تیرې ناستې غونډې دا ځل هم په دې اړه خبرې شوې دي چې که بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي نو طالبان به دا باور ورکوي چې د خپل هیواد خاوره به د نورو هیوادونو په ضد د ترهګرۍ لپاره کارولو ته نه پرېږدي.
د واشنگټن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د هند او پاکستان د نشټو پترڅ کې د پاکستان پوز ویلي د هندي ځواکونو په دازو کې د پاکستان دوه پوځي سرتیري او سراد و ملکی وګړي وجل سوي او دوه نور جوبل سوي دي. د پاکستان پوز هم دا وکړي چې په ځوابي دازو کې د هند پوځي پوسټي تباہ کړي او تر 15 پوري هندي عسکرو ته هم مرګ جوړ لاړولې ده. تفصیل د بختور شاپور رپورت کې ورو.
د پاکستان او هند ځواکونو یو وار بیا د کشمیر په لانجمنه پوله یا لائن اف کنټرول په یو بل دازي کړي دي. د پاکستان د پوز د عام اړیکو څانګې ISPR د خالی پورز د دغه انخطو تفصیل وړاندې کړي او ویلي دي د هند پوز د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر په ناکیال سیکټر کې د پاکستان په پوز او عام خلکو ډزې وکړي. په دغه ډزو کې د پاکستان دوه پوځیان حوالدار عبدالرب او نایک خرم وجل شو او دوه عام وګړي چې یو پکې خزه هم ده جوبل شوي دي. وجل شوي پوځیان د ډیره غازی خان دي. د پاکستان فوز دا وکړي په ځوابي ډزو کې د پاکستان فوز هم د هند فوزي پوسټې تباہ کړي او تر 1500 پورې هندي عسکرو ته مرګ جوړه هم اړولې ده. خو هند لا تر دې دمه د پاکستان د فوز د دغه داوو تصدیق یا تردید نه کړي. د پاکستان او هند ترمنځ لتیرو دریو هفتو راسي ورستو لاغي تاو تریخواله زیات شوه کله چې د هند د ولقې لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې د هندي پولیس په ضد په یو ځانمرګي حمله کې د هند سلور سلویخ پولیس وجلې شو. تر هغه حملې پړه په پاکستان کې میشت وسلوالې ډلې جیش محمد په غاړه اخیستې وه. هند د دغه حملې تور د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI لګولې وو. پاکستان دغه تورونه رد کړي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هند ته وړاندیز کړو کړه دغه حملې د ککړو مجرمانو په اړه ورته کوټلي ثبوتونه ورکړي نو پاکستان به په ضد ګامونه واخلي. خو هند د پاکستان دغه وړاندیز نه منلی. هندي جنگي جازونو د دغه حمله په جواب کې د شورو یا چهارشنبه په شپه د پښتونخوا په بالاکوټ سیمه کې بمباری وکړه او دغه لته د جیش محمد د یو مرکز د وشتلو او د دغه ډلې په سون وسلوالو د وجلو دا وکړي وه. د دغه وروسته بیا د پاکستان جنگي جازونو هم په هند کې بمباری وکړه چې ورپسې د هند جنگي جازونو روچت شول او د پاکستان نورو جنگي جازونو ترې دوه جنگي جازونه او یو هلیکاپټر وغورځول. پاکستان د یو غورځیدل هندي جاز پایلټ ابینندن ژوندې نیولې وو چې د جمعې په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په امر هند ته بیرته وسپارلو. هر څه کسیړون کې دا غنی چې د پاکستان لخوا د هندي پایلټ هند ته د وسپارلو سره به د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ تاو تریخواله راکم شي. خو تیر شپه د کشمیر په لانجمنه پوله یا لائن اف کنټرول د دواړو هیوادونو د پوزونو ترمنځ شوی انخطونه داسې ښکاری چې غنی په دغه تاو تریخوالي کې هیڅ کمی نه دی راغلی. د پاکستان او هند ترمنځ ممکنه جنگ د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه هم هلې ځلې روانې دي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او د روس صدر ولادیمیر پوتین په دې هیله دي چې دواړه ګاونډیان به خپله مسله د خبرو اترو د لارې ډیره زر اواره کړي. رایټرز خبری اداره وای د روس صدر ولادیمیر پوتین د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته ټلیفون کړي او ورته د روس لخوا د منځګړیتوب وړاندیز هم کړي دي. د دې ترڅنګ د اسلامي هیوادونو تنظیم OIC هم تیر ورځ په ابوظبي کې د خارجه وزیرانو د شپږ سلویښتمې غونډې په وخت په کشمیر کې د هند لخوا د روان زور زیاتی په ضد یو قرارداد منظور کړی دی او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د کشمیریانو د خپلواکۍ په حق کې دي د ملګرو ملتونو قرارداد عملی کړي. د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر وړاندې هم څو جنگونه شوي دي او څېړونکي وایي تر څو د کشمیر کشاله نوي اواره شوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړو خطر نشي ختمېدلی.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
ګرو ملتونو د بلجیم په سر شهر برسلز کې د مارچ له 12 تر 14 پورې یو غونډه رابللې چې په شام کې د بشري کړکیچ د مخنیوي او بشري مرستو لپاره یو ګډ پلان پکې جوړ کړي. تفصیل منزه شهید راوروي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخه په سوریه کې نږدې 1.1 میلیون خلک نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د بلجیم په سرخار برسلز کې د مارچ په 12 نیټې څخه تر 14 پورې یو غونډه رابللې ده تر څو د سوریې د بشري کړکیچ د مخنیوي او بشري مرستو لپاره یو ګډ پلان جوړ کړي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې 6.2 میلیونه سوریایان په کور دننه بې ځایه شوي دي. راپور زیاتوي چې 80% څخه هم ډیر وګړي د فقر یا غربت د کرخې لاندې ژوند کوي او د بې وزلۍ سره مخ دي. د بشري مرستو د چارو ویان جینس لایرک وایي د تیرو 8 کالو جګړې په سوریه کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري کړکیچ رامنځته کړی دی. بلې خوا په سوریه کې د امریکا ملاتړي نظامي ځواکونو چې له داعش ډلې سره په جګړه بوخت دي وایي د داعش له وروستیو وسلوالو سره یې په دې هیواد کې جګړه پیل کړې ده. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو له څو اونیو راهسې د دې هیواد ختیځ کې باغوز سیمه کلابنده کړې ده. هلته د ماشومانو او ښځو په ګډون د عامو خلکو د لیږدولو لپاره د لارې پرانستل ځنډیدلی دي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د تلوالې ویان مصطفی بالی ویلي د دوی ځواکونه له غرمې وروسته باغوز ته ننوتي او د ملکیانو وروستۍ ډله یې له سیمې ایستلې. ښاغلی بالی که څه هم د دې جګړې اټکل نه دی کړی خو د تلوالې ځواکونو تیره پنجشنبه ویلي وو په یوه اونۍ کې به بریالی کیږي. باغوز وروستۍ سیمه ده چې د داعش وسلوالې ډلې په واک کې ده. د دې کلی سقوط ځانګړی ارزښت لري خو کارپوهان وایي که داعش په دې سیمه کې ماته وخوري بیا هم که دوی خپل ایدیالوژي وساتي د پخوا په څیر یو ګواښ کیدای شي. په غیر نظامیانو کې بهرني کسان، ماشومان او ښځې هم شاملې دي. د داعش ملاتړو د ټلګرام له لارې د دې وسلوالې ډلې په ملاتړ کمپاین پیل کړی. 15 کاله وړاندې داعش د سوریې پر 78,000 کیلومتر مربع ځمکې واک ترلاسه کړی و. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ویلي له دې ډلې سره وروستۍ جګړه په شاوخوا 0.5 کیلومتر مربع ځمکه دوام لري. په وروستۍ اونۍ کې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو شاوخوا 60,000 ملکي کسان په هسکه کې یوې پوځي اډې ته لیږدولي دي.
تاسو د واشنگتن ډی سي نه د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه سره ملګري یې.
شمالی او جنوبی وزیرستانونو کې تیرو دوه ورځو بارانونو او واورو ګڼو خلکو ته تاوانونه پیښ کړي. لارې او کوڅې بندې کړي دي او د یو کور د بام د را لوېدو له امله 3 ماشومان مړه شوي او 10 نور پکې ټپیان شوي دي. تفصیل یې له ډیر اسماعیل خان د عدنان بیټنې په ریپورټ کې اورو.
په قبایلي ضلعو کې د واورې پرېتو له امله سخت زیانونه رامخې ته کړي او تازه راپورټونه وایي په شمالي وزیرستان کې د یو کور راغورځېدو له امله 3 ماشومان مړه او 8 کسان ژوبل سوي. په ژوبل سوي کسانو کې 3 زنانه او 3 ماشومان هم شامل دي چې دا وخت درملنه په میرانشاه هسپتال کې روانه ده. انتظامیه ډیوا ته وویل دغه پیښه د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل کې نن سهار هغه مهال رامنځته شوې چې سخت باران ورېدو وروسته له تېرې شپې راسي د واورې ورېدو لړۍ هم دوام لري. هغوی زیاته کړه دغه یو کچه کور و او دیتا تر کډوالۍ وروسته یو خلکېږي چې دغه خلک بیرته استانه شوي وو. په دې تازه پیښه صوبایي حکومت سخت تشویش څرګندونه کړې خو په سیمه کې دغه پیښه په داسې حال رامخې ته سوي چې قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې ویلي هرې ضلع ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي چې د تاوان په وخت پرې د خلکو سره مرستې وکړي. د دې تر څنګ کورما شمالي او جنوبي وزیرستان څخه خلکو ډیوه ته وویل د واورې ورېدو له امله له سختو ستونزو سره مخامخ شوي. زیاته کړې د بجلۍ نظام خراب شوی، خلک په کورونو کې بند پاتې شوي دي او لارې د واورو ډکې دي. دا هم وایي د واورې ورېدو له امله خلک د اوبو، بجلۍ، خوراک شک د ستونزو سره مخ شوي. په جنوبي وزیرستان مرکز واڼه کې یو ځایي خبریال نورعلي وزیر ډیوا ته وویل په واڼه بازار کې لسیزې وروسته زیاتې واورې شوي دي. هغه وویل د واورو او بارانونو له امله د تاوانونو او وشتو اندېښنې څرګنده شوې خو په سمدستي ډول لا کره معلومات نه دي ترلاسه شوي.
سخته اوره شوې ده، خلک پورینه کمشته وتلای نه شي. کلی خالته لګیا دي په څه کوټنه اورا هون تیزاوی چچیم پکدای پکورینا باندې اورا دو هغه سبکا یلون دے چاوی زخپل هون اورا کتای نشو خوبشن هون چوک نشی پکت اللہ دمرا سخت اورا دو سه نا یاد مسلسل.
په جنوبی وزیرستان اعظم ورسکسیبا کی یو بل تن محمد رسول دی واوری لا امیل پیدا سی مشکلات دی وته چ داس برسی رکھوی
دولتا پمیش بند درازیو تا اورا شوی دو په خلق بند کوټړنګ شوی دی لیار باندې بجلی مټل وشت دی درزیوت مشکلات سره خلق مخ مختای نه لارګیشتا نه خوراکی مواد شتا د درزیوت مشکلات سره میج مخ مخ شوی. میج د حکومت نه دا مطالبه دی چې دای دا میشته روډینه خلوص کو ټکټر مکټر دارو والی د میشته چلکی ملیار دی اتاګ رو تاک چې درته خلوص کو
د واوري وریدو له امله په کورمه کې د خیرلاچی او په جنوبی وزیرستان کې د انګور اډیلارې چې افغانستان سره پر تک را تک کیږي هغه هم د واوري وریدو له امله بندې پرتې دي په قبایلی او نیمه قبایلی ضلع کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې ویلي هرې ضلع ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي چې د تاوان په وخت پرې د خلکو سره مرستې وکړي د ایف ډی ایم مرکزی وین اسنداور ډیو سره حال تیرولو پر مهال وویل په سیمه کې د زیات باران او د واوري وریدو له امله بیړنۍ حالت په ځای کړی شوی دی
ایف ڈی ایم یو خو دادو چې کوم مقامی انتظامیه د هغه ته باقاعدہ پیسې ورکړي 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي چې دا ایمرجنسی د پوره توسه میر د فند په شکل شه چې تو سره موجوده وي چې ارجنټلی بیا توسه ریسپانڈ کرائی سے یا ایمرجنسی حالات تا چکیم زوئی سے چاہتا ہے ٹینٹے دار اور آتوی مش کوارڈینیٹر چکیم دی اے سارا ٹینٹینا پروت دی ویر سارا داغا دو چے کرے دیڑانگا ولے پا سورات سے میر پا داغا چکیم ڈیزاسٹر وی باروم وی توفان وی آس وی فوری تا ور سارا دریلا کاری پی میر غاتا ور کا وی چے سیک پا حاک پا شورا سی زخمیون تا یویولا کری پی پا دے
اخره د خیبر پښتونخوا انتهی سویلی ضلع ټاک مرستیال کمشنر شاروخان وای د ټاک ضلع شمال ویدیز وړسپورین کونسل کې بارانی سیلاب راغله فصلونه اغیزمن کړي او امدادي ټیمونه سیمې ته ورکلي او د اوبو بل لور ته اړولو هڅه کوي هغه اول د نقصان کړه اندازه نشي کولای خو د نقصان جاج اخستلې کیږي عدنان بیٹنه دیوا ډیرا اسماعیل خان
موږ سره پروګرام کې برخه اخستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ 0202 202 0503 فونوکي او موږ سره ملګری شئ
تاسی امریکا جا ډیو ریډیو ته غوږی است د بلوچستان په زیاتره برخو کې هم د باران او واورو لړۍ روانه ده چې لامل یې په چمن کې د یو کور د نړېدو په پیښه کې و ماشوم مړ شوی ده د زیاتې واورې لامل د چمن زیارت او کان مهترزی لوی سړکونه هم بند شوی دي او پر لارو ګڼ شمیر موټر ولاړ دي تفصیل یې له چمن د نعمت الله سرحدي په رپورټ کې اورو
د بلوچستان ایالت په بیړنی حالاتو کې کارکونکي ادارې پی ډی ایم یویان محمد اصغر لخلی دغه بارانونو او واورو د ایالت زیاتره برخې ډیر زیاتې متاثره کړې دي او لوی لارې بندې پاتې دي او د سیلابي اوبو د خلکو په کورونو ورنوتل دي سدردم ګړی پورې په خوزدار پشین او چمن کې د کورونو نیدو او سیلابي اوبو څخه درې ادي خلک چې پکې دوه کوچنیان دي مړه شوي دي او در 15 څخه زیات ژوبل دي چې د درملونو لپاره او ځای روغتونونو ته رسول شوي دي چې د پی ډی ایم د ویان لخلی و دغه سیمو ته امدادي سامان هم روانه کړل شوی دی خو په اکثر سیمو کې موسم خراب دی چې د ایلتی حکومت لخوا مرستې رسولو د پاره د هلیکاپټر بندوبست شوی دی خو د خراب موسم له وجې هلیکاپټر پرواز نشي کولای دا وخت د زیاتې واورې له امله د کوټې ژوب تر مابینځ لوی لارې د کار مترزی پر مقام د کوټې لورلای زیارت سنجاوي لوی لارې د کوټې چمن تر مابینځ لوی لارې د کوژک بغری کې بند ده چې د ځای چارواکو لخوا دغه لارې خلاصولو د پاره ماشينري اخته ده او دغه سړکام څخه واورې ریکوی خود توبه کاکړی او توبه اسکزی زیارت کان مترزی لوی بند منتکو رابطه سړکان د زیاتې واوري ورېدو لامل بند پات دي سپدغه سیمو کې ادي خلک وخورکی توکو ته سخت اړتیا لري د زیارت تسلګری په مرکز کې یو زیات شمیر سیلګر هم بند پات دي او د حکومت څخه لارې خلاصول غوښتنه کوي
زه چمن سره غلیو پروم په چکر رالو نو موسم برای چې واوره شروع وسلار بند ده نہ بجلی ستا نہ گیستا اللہ گرد سر خراب تھی ان سے گر مسافر آگلی دی ولاری لاری بندی دی ندر تقریباً ودرے پٹ قدر واور سویدا او فی الحال مش پہ زیارت ولاری ولاری اللہ تس گورے
هم د زیارت یو مقامی کس و دیوه ته وویل په زیارت کې سوي واوره په تیر ډیرش کلو کې نه ده سوي
چې کوم سلسله فارون لا سلور بجو سے دغه سلسله شارټ سوا دا اگر دروازه وو نه دا اگر شپ وو نه دون ک دروازه سوي د پدرس کال کی دغه واره مور د زیارت عوام بالکل نه دل چې سوي دی نو نن مور د 50 پر کال سا مور د ضلع زیارت عوام خاص کر کی ذمہ دار دا ډیر متاثر وو باغونه وو چې د چاغه پر اخر سټیټ باندې ولاړو نو چانو کی برمه وو لچا زړی برمه پښته وو لکه لیکن در بلاد مل طرف سا دغه رحمت نو
دغه روان بارانونو او واورو سره سره په بازي سیمو کې ژلۍ هم سوي دي چې له امله په وسنی وخت کې جوړ سوي دوبو ډیمونو کې اوبه هم په غټ مقدار کې جمع سوي دي چې د سیمې زمینداران وایي چې دغه وسنی بارانونو څخه به په سیمه کې روان وچکالۍ کې نور هم کمی راسي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټي وی، چمن.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
په پاکستان کې د تیل او ګیسو مرکزی ادارې اوګرا یو ځل بیا د ګیسو نرخونه لوړ کړي دي. خلک شکایت کوي چې د غزیات نرخونه د دوی په واس نه دي او حکومت باید د ګیسو نرخونه بیرته راټیټ کړي. تفصیل له پېښور د عبدالرزاق په ریپورت کې اورو.
د پاکستان آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی یعنی اوگرا یو ځل بیا د گیس په قیمتونو کې د زیاتوالی منظوري ورکړې ده او په دې لړ کې وفاقي حکومت ته سمري هم لیږلې. د اوگرا منظورې وروسته د سوی گیس یو ایم ایم بی ټی یو سل او یو 50 روپے ګران شوه دي، ولې د ایل پی جی یعنی د سلینډرو گیس په یو کیلو کې 9 روپے اضافه شوه ده. پېښور کې د ایل پی جی ګیس کاروبار کوونکی محمد امجد وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وویل د ایل پی جی ګیس کم قیمتونه اوګرا مقرر کړی دي. د کارخانو مالکانان دغه ګیس د مقرره بینا په زیات قیمت ډیلر ته ورکوي.
خو چې کم ګورمنټ وایي چې فرض کاږي وایي چې 9 روپے پر کے جی ګران شوی دی، نو دا 9 روپے ګورمنټ له طرفه ګران شوی وي، خو موږ ته تقریبا 15 روپے 14-15 روپے کیلو اوس ګران ملاویږي. نو چې څنګه موږ ته ملاویږي هغه حساب باندې به بیا موږ خرڅو او د ګورمنټ بیا ټیمونه وي زموږ غوندې دکاندارانو پسې ګرځي او چاپی وهي.
نوموړي زیاته کړه چې کله یو دکاندار په زیات قیمت کې ګیس خرڅوي نو حکومت په دې باندې جرمانی لګوي، ولې اوګرا چرته هم د ایل پی جی ګیس کارخانه یا پلانټ چلوونکې نه دی جرمانه کړې چې ولې د حکومت لخوا مقرر شوی نرخ نه په زیاته بیا ګیس خرڅوي.
نو بیسیکلی خدای دا اوګرا شیز دی، اوګرا ودا دی تاسو کوي چې پلانټ والا نه غي تاسو کوي چې هغه باندې امپلیمنٹ کی چاله کته په دومره ریټ باندې دا وکي. اوس دینه مخ کې اوس خدا آفیشلی ګران شو، دینه مخ کې ان آفیشلی ګران شوی وو، ملک کې بس کمی راغلی وو. نو دی 11.8 سلینډر د 1350 روپے نه والی تر 1750 روپو پورې مختلف پلانټونو په خپل مرزه خرڅول دي.
عبدالله سوک چی پیخور کې د روټو تنور چلوي ډیوت اویل چې د ګیس په قیمتونو کې زیاتوالی راتلو سره د هغې کاروبار ډیر متاثر کیږي او دا چې د زیاتو خرچو او کمی ګټې لوجي د میاشت په اخر کې د تاوان سره مخ وي.
لرګي مسر استعمال او لرګي ګران دی او 5000 روپے ګیس سلندر دی او روټې ما غلس روپے کیږي او چې روټې وزن کم کې گا کو سره خرابيږي او چې وزن ورګي به صحیح وي او بیا موږ له سم مزدوري نه پاتې کیږي. بچي بس موږ تم دانو ستان دي چې ما غ 4 دن کار کوي او ګیس ګران شو روټې لس روپے کیږي.
پېښور کې د یو هوټل مالک سمیع الله وای موجوده حکومت دوران د ګیس بیلونه ډیر سیوا شوې دي او دا چې اوس د هر میاشت د ګیس بیل د مخکې په پرتله یو په دوا سیوا جمع کوي چې اثر یې د دې په کاروبار پرې وته دي.
مخکې به موږ په سیرات له 40,000-30,000-50,000 پورې بیل لاد اوس ته 1,00,000 نه ایبو راځي.
د ډیو ریډیو سهارنۍ خبرونې په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شیبو کې به تاسو په همدغو څپو د مشال ریډیو خبرونې واورئ. تر بیا چې مازیګر ستاسو په خدمت کې حاضریږو، ما بارکوال میاخیل او د خبرونې پروډوسر منظر شهید ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ورځ مو نیکمرغه.